امریکا غاګ دی وین نننې خبری خبرونه مهم سرټکی د امریکا صدر ډونالد ترامپ او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ژمنه کړې چې د دواړو هیوادونو اړیکې به لا پیاوړې کوي. دواړو مشرانو په یو ګډ بیان کې په پاکستان هم غږ کړی چې تر هغه ډلې دی د هند پر ضد د پاکستان خاوره نه کاروي. پاکستان دا بیان یو طرفه بللې او ردونه یې کړې. د امریکې د کانګرس غړو د زیارت په ورځ په شام کې د صدر بشار الاسد د واک نسکورېدو وروسته هلته د چین او روس د اغیز زیاتېدو خبرداری ورکړی. د بلوچستان صوبې په هرنایي ضلع کې د کوهلي د قانونو د خواریکښو په یو ګاډي چاودنه وشوه. چارواکي وایي پیښه کې د 11 کسانو نه هم زیات وژل شوي او شپږ ژوبل دي. وسلوالو په جنوبی وزیرستان کې د کسټمز ادارې د چارواکو په ګډون څلور کسان تښتولي دي. بلخوا د پاکستان په وزویلي خیبر پختونخوا کې په 15 مختلفو ځایونو او پیښو کې د تحریک طالبان پاکستان 10 وسلوال وژل دي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل وسئ.
سړی مشه ز ساسو قربانه منځ شهید خبری خبرونه کې درته هر کله وایم. نن د جمعې ورځ د فبروري 14 نیټه د کال د 2024 د مهال وخت شوې ده. په افغانستان کې د شپې نه هنيمي پاکستان کې لسو دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمي 12 بجې دي. خبرونه کې نن مهم راپورونه او موضوعات لرو چې ساسره به وار په وار شاملو. هله لرو چې را سره د خبرونه تر پای عمل پاتې شي. د امریکا او هند ژوري اړیکې آیا د صدر ترامپ سوداګریزي مالیه یا ټریفس او غیر قانونو کډوالو تګلارې د تعلقاتو کمزوري کېدلو سبب کېدای شي او کنه؟ آیا داسې مالیه د افغانستان په چیرې هیوادونو باندې هم تاغیز لرلې شي او کنه؟ په تیرې خبرونه کې په همدې موضوع باندې کوربه رحمان بونیری د افغان اقتصاد پوه محب اقبال سره خبرې اترې شوې دي او بحث شوی. راځي چې په اړه سره واورو.
د دوه ملکونو ترمنځ د تجارتي راکړه ورکړه چې کیږي کوم مالونه چې د هغه ملک ناراضي امریکای ته او یا د امریکای نه زیاغه ملک ته په دې باندې یو ټاکس یا لګول کیږي چې تعرفه ورته ویل کیږي. پښتو یا فارسی کې ورته تعرفه وایي. پاغه یو د لاس پرسنټونه شروع تر 25% پورې کله د پورې اړه لري چې هغه ملکونه څومره سره په دې کم ټریډ ډیل چې لري یا کم د تجارت په اخلاق باندې دیو کومه هوکړه سره کړي دغه مطابق دی یو بل باندې ټاریفس چارج کوي. په امریکا کې چې کم باس روان دی دا باس د ډیر وخت نه دی. دا باس نوې باس نه دی. په امریکا کې دا نظر دی چې د امریکای چې کم لوی قرضه ده دا یو تاثیر د دین دی چې امریکا د نوري دنیا نه ډیر اخستل کوي. یعنی ډیر تجارت ډیر شیان واردوي او لږ صادروي. نو د دغه د جوړولو لپاره دغه وسنه باس روان دی. بلې او په دې کې هند هم شامل شو. دغه وروسته اعلان چې ډونالد ترامپ وکړلې پاغې کې ویل شوې دي چې هر ملک په نړۍ کې کاغه دوست ملکی او که غیر دوست ملکی د امریکای چې څومره تعرف د امریکای په تجارتي مالونو باندې لګي امریکا به متقابل تعرفه د هغه په مالونو باندې لګي. د تاثیراتو د نگانه په زدمره ویمه چې دا کولای شي چې نړیوال اقتصاد ډیر زیات ګډوډ کړي او ډیر زیات چوندا په ډیر سرعت سره دا تعرفې لګول کیږي. وخت ډیر زیات پکې نشته دی. اکثرا کله شل ورځې یا کله یو میاشت وخت ورکول کیږي. دا کېدای شي چې دغه د تجارتي راکړې ورکړې دغه وضعیت ډیر په ډیر سرعت سره ګډوډ کړي.
او محب اقبال صاحب ما پښتنه دا هم و چې دا خود امریکا او کینیډا میکسیکو یا هندستان یا چاینا ترمنځ لاندې ده. خو آیا داسې یو هیواد مثال په توګه افغانستان په دې موهدو کې شامل دي؟ خو د دې اثرات هلته کې دي شي امکان موجود دی چې په نورو نړۍ کې په دغه شان شاته پاتو یا غریبو هیوادونو باندې پریوزي د دې نړیوال اقتصادي جنجال څنګه
کاملن شته دی؟ دا ګورې ټاریفس چې دی په اقتصاد باندې ډایرکت تاثیر لري. هغه ډایرکت تاثیرات دی په امریکا کې وي چې امریکا کې چې کم شان دی او د نورو ملکونو نه راوړي دا غي قیمت به جګیږي او دا غي هغه د وارداتو مقدار به کمیږي. بل د دې تاثیر په هغه ملک باندې چې کم دغه ګډز یا دغه مواد صادری پاغي باندې به یالته به چې کمې کمپنیانې دي کم تولیدونکي دي کم زراعتي تولیداتو باندې چې تعرفي لګي چې کم فارمرز یا کم دهقانان دي د دوی په انکم باندې به تاثیر لري. غیر مستقیم تاثیرات د دې په ټوله نړۍ باندې کېدای شي. کله چې لوی هیوادونه د امریکای غوندې لوی هیوادونه او د چین غوندې لوی هیوادونه په اقتصادي راکړه ورکړه کې مشکلات سره پیدا کوي نړیوال اقتصاد ټکنې کېږي. کله چې نړیوال اقتصاد ټکنې کېږي دا نو بیا په ټوله نړۍ باندې تاثیر لري. په افغانستان باندې په ډېر واضح ډول باندې تاثیر لري ځکه افغانستان د نړۍ د اقتصاد یو برخه ده اگر چې ډېره کوچنۍ برخه ده ولی دغه نړیوال برخه به حتمن متاثر کېږي او هلته به د افغان تجارانو په کاروبار باندې به اثر پریوزي. کېدای شي چې کله تجارتی مواد انتقال او دا شین کمیږي د دغه تجاری مواد تجارتی مواد د انتقال قیمت لوړ لاړ شي او دا قیمتونه او دا شین ټول به بل اخر د افغانستان غوندې داسې اقتصادونه چې اوس د نړۍ د اقتصاد سره ډیر وصل نه دي هم متضرر شي. ولی چون افغانستان په دغه وخت کې د نړۍ د اقتصاد نه ډیر ګوښه شوی دی او د نړۍ ډیر کم هیوادونه هغه سره مستقیم تجارتی روابط لري چې دا یو ښه کار نه دی. دا افغانستان باید دغه سیونه وسیږي ولی دغه بیا دغه یو بد وضعیت په دغه وضعیت کې دغه تاثیرات د دې تجارتی جنجالونو په افغانستان باندې یو څه کموي.
ری بیگران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې یو بل مهمه بحث هم لرو چې ستاسو سره به شریک وو. د امریکای صدر ډونالد ترامپ هند ته د جدیدو وسلو او مهمات ورکولو اعلان کړی دی خو پاکستان د امریکای لوري هند ته د دوه وسري وسلو ورکولو په اعلان باندې ژور اندیښنه څرګنده کړې ده. غواړو چې ستاسو سره په چیړنه هم شامل کو زموږ سره ملګری شوی دی د سیمې څخه چیړونکو او خبريال فخر کا کا خیل سپ ستړي مشه په خیر راغلي کا کا خیل سپ
مننه مننه
کا کا خیل سپ کلمړی خو تاسو د پاکستان دغه اندیښنو باندې لګرنا واچوي دا څاندېخني لري او څه ویلې دي پس له دغه ملاقات او د صدر ترامپ او د مودي ترمنځ چې کومې خبرې شوې دي او کومې ژمنې شوې دي
د پاکستان د وزارت خارجه لخوا چې کوم بیان جاری شوی دی پای کې خو دا خبره پټاګه کړې ده چې د امریکا کې د وزیر اعظم نریندر مودی او د پرزیدنت ترامپ په منځ کې چې کوم ملاقات نه پس کوم پریس کانفرنس شوی دی او کوم مشترکه اعلامیه جاری شوی ده یو طرفه ده او هغه په دې باندې حیرانتیا اظهار کړې ده چې شل کال راسه په امریکا او پاکستان اتحادي پارتنران پاتې شول د سکیورټي حواله سره نو پاکستان دیتا په دې نظر د دې غنټنه کړې د ویلي دي چې دا د یو ملک په ضد باندې نه د پاکستان په ضد باندې یو یک طرفه بیان دي چې دوه وادو جاری کړي دي او دا د سفارتي آداب چې کم دي دا د غیم خلاف ورزي ده. نو په سختو کو کې دا غنټنه کړې ده او دا غنم چې یو طرف ته دا سختو ټکو کې دا غنټنه کړې ده خو بل اړخ له زګورم پاکستان داسې چون کې د دې نو باندې د هند اقوام داسې سټېټمنټس راغلي دي چې زدا غړ مچ د پاکستان په دې باندې دومره فکر کوم چې دای دومره دیان بنور کی یا دومره توجه به دي دغه سټېټمنټ ته نور کی د پاکستان توجه یقینا زميني حقایقو باندې کم چدي وخت په پاکستان کې په افغانستان کې پرتيال روان دي او په ګډه نړۍ کې او خصوصا د گاونډي چا پرچل کې چې روان دي نو د پاکستان غټ توجه په دې سيزونه باندې ده.
په خپل دغه بیان کې افغانستان باندې هم ذکر شوی دی چې ګواکي هلته هم په کار دی چې د ترهګر ډلو ته په لاس باندې یا وسلې ورنشي او یا هم د هغوی خاوره د بل هیواد لکه د هند یا لکه د امریکای پر ضد ونه کارول شي. کدی باندې تاسو لګرانا واچوي چې دغه پیغام سمانه لري
بشکه منځه دا ډیره مهمه خبره ده او د دې فکر اظهار پاکستان هم وخت په وخت کړی دی او صدر ټرمپ هم خپل یو بیان کې دا ویلي دي چې زه به دغه وسلې ته واپسې ټوله خو نه کوله، مطلب وسله او نور سامان چې کوم دي داغه مالیه دي خو 2 بلیون ډالر پورې ده. زه به درته یو خبرې لږ وضاحت وکړم. منزه د بد مرغه ډیرو سیزونو کې مونږ دا په ماضي کې کتلی دي چې د امریکا پاکستان ته د هند په نظر ګوري، یعنی هند چې کوم تصویر غوښتي ته پېښ کړي، نو په ډیرو سیزونو کې مونږ کتلی دي چې دا غیر فشار د لاندې بیا امریکا کوشش کوي چې پاکستان سره خپل معاملات ټیک کړي. خو زه به دا ووایم چې دی د هند د افغانستان حواله سره نور نه خوځنیم، خو د افغانستان حواله سره د دین اکثر مس کیلکولیشن کیږي. زما یو مثال درکما چې په جنوري 2023 کې اجي ډول د افغانستان په دوره او هغه دوران کې هغه ملاقاتونه کول، او ٹی ٹی پی بیلې او بیا د افغانستان آرمی سره د روان وخت لپاره د کومک او د مرستیا خبري ورسره کولې. دوی د دې نه نو خبر چې په اگست 2023 کې په افغانستان کې سچويشن څنګه بدلیږي، او بیا موږ وکړل اوس چې ګورو یو طرف ته افغانستان کې د ترهګرې یا د دې وسلې د موجودګۍ خبرې د کم چې صدر ټرمپ هم کړي، کم چې د یو ان رپورت هم دی، خو بل اړخ لمن دا ګورو چې هغه حکومت یعنی د افغان ګوري حکومت هغه سره هندستان خپل اړیکې ساتي اوس مضبوطی ورته، او په دلی کې د افغان طالبانو د سفارت ورکول هم خبر رواني، بلکې غالبا نومینیشن خورو خبره شوې ده. نو هم په خپل د افغانستان والي سره کنفیوز دي، او سو پوری چې دا کنفیوژن د دنه دین نیل لري کړي، څنګه چې په جوائن سټیټمنټ کې مخکاري چې هغه جیش محمد خبرې کوي، هغه دلش کوي طیب خبرې کوي، ډېر زړې خبرې اوس سیزونه بدل شي ویلي دي. ټول تنظیمونه د نړیوالو خصوصا د امریکا اقوا د هند په وینا او د هند پرشر دلاته پاکستان چې کله په دغه تنظیمونو باندې د مشرف سره په دور کې بندیز نه لګول، نو دغه تنظیمونو وجود ختم شو. خو آیا عقیده ختم شو یا خلک ختم شنه؟ هغه بیا موږ د ٹی ٹی پی په شکل کې، د افغان طالبان په شکل کې، د اظهارات په شکل کې لکه نمونه بیا بدل کړو، او خو هغه دغه تشکیلونه پاتې نشو، هغه تنظیمونه پاتې نشو. نو زه دا ګڼم چې د هند د کنفیوژن مخکار دي، څنګه چې ما ذکر وکړو چې یو طرف ته ټول سونه چې روشن فکر زمونږ افغانانو په ګرد نړۍ کې، یورپ کې، په کناډا کې، په افریقا کې، چې هغوی افغان طالبانو ته لکه د عزت په سترګه ورته نه ګوري او نیوکه پکې، بل اړخ ته هغه هند چې د هغوی سره د تیر دولت سره څنګ په څنګ ولاړو، نن هغه ځیم هغه افغان طالبانو سره کینی هند ته سفارت ورکوي، او ورته وایي چې تاسو سره مونږ د تجارت او نورې لارې اوارو او تاسو فل سپورټ کوو. دا ګڼم چې بل د کنفیوژن ښکار دی افغانستان والی سره.
سمه ده، مننه کاکا خیل صاحب. دا به هم یادونه وکړو چې طالب چارواکو تل دغه تورونه بللی، او تل وایي چې دغه وسلې د ترهګرو ډلو لاس ته نه دی لویدلی، او د دې اکلا کار دونه کړي. دا ډیره زیات مننه تاسو ته خېشي به غواړو. د امریکای د کانګرس غړو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په شام کې د صدر بشار الاسد د واک نسکوري د وروسته هلته د چین او روس د اغیز زیاتېدو خبرداري ورکړې ده. دا خبرداري په داسې وخت کې رامخته شوې ده چې په پاریس کې د منځني ختیځ په راتلونکو د بحث لپاره سیمیز او مغربي طاقتونو سره د دکاته کړې ده. د کانګرس لپاره د وی او ای خبريالې کاترین جپسن رپورت تاسو مو همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
په پاریس کې د زیارت پنځشنبه په ورځ د شام دراتونکو په اړه بحثونه کیږي. د نړۍ مشران د دې هواد د بیسوباته نه د وټرو په برخه کې د مرستې په اړه غور کوي. په واشنگټن کې د امریکای د کانګرس غړي وای د کې توله ساتلی او نازک کار دی.
ډیر زر ډیر اخکلتیا کولای شي نور امنیتي ستونزې رامین سکړي، خو هیڅ یا ډیر لږ اخکلتیا کولای شي روس او ایران ته بیا دا ورتیا ورکړي چې د پام وړ اثر رسوخ ولري، او دا به اشاره هم ورکوي چې امریکا په دې کې هیڅ دلچسپی نه لري. دا به یو غلط اندازه وي. هیڅ غلطي مکوي، او د بندیزونو زر لری کول ډېرې ریښتینی خطرې لري.
امریکې د 1999 هسه شام د طرح کړې ملاتړ هیواد بللې او په کال 2011 کې د پاسون د پیل راهسي د شام د حکومت او د چارواکو ملکیتونه تړلې دي.
کوموګ
د دغو بندیزونو بیا جاج ناخلو نو داسې به موږ ټولو سیریایانو ته د اسد د ګناهونو سزا ورکوو. د شام انتقالي حکومت باید په دې خبر وي چې امریکا او نړیواله ټولنه څه تمې لري. د دې دا معنا ده چې موږ د یو داسې ټول شموله حکومت اخکارا او د اندازې لګولي وړ معیارونه ولرو کوم چې د قانون حاکمیت ته درناوی ولري.
د امریکې د کانګرس غړي وای شام کې د لنډمهاله صدر احمد الشرا سره باید په احتیاط چلند وشي. ریش ویلی الشرا په خو د اسلامي دولت یا داعش لاندې کار کوو او د القاعده سره یې بیعت کړی وو.
هغه سمې خبرې کولې او ډیر بد چلند چې هغه یې کړی او منلې دي. هغه د تیر وختونو کړنلارې وي.
د امریکا قانون جوړونکو په دې خبر دي چې د شام د نوي حکومت سره د چلند نه کولو خطرې سدي.
Iran must be kept out of Syria.
Iran باید د شام څخه وبستل سي دا موخه دی ور نه کړی سي چې زموږ شریکان او پسمه کې زموږ ائتلافیان وبیروي او هم د دې سره خپل مخالفونو لکه چین او روس ته هم موخه نس ور کولای چې بيخي وردنن سي او خالی ځای ونی سي.
خو د شام په سرماده کې چرته چې دا وخت تړل شبي کلینیکونه د بیرته ستنیدونکو شامی کډوالو خیال ساتي په سیمه کې د امریکې د غیر موجودګۍ تاوان ښکاره کوي.
دا امریکې هر یو ډالر چې د کلاری او په خاصه توګه د بشري چارو په مرسته کې خرڅ کیږي دا یو سرمایه کاری ده چې د امنیت او لژو امریکایي ځواکونو د ګمارلو لپاره لژو پیسو ته اړتیا لري. باید دا فوزیان داسي ځای په ځای سي چې د دوی ژوند په خطر کې وانه چول سي. موږ پوهیږو چې یو ډالر هم شام ته ډیر ارزښت لري.
چیرمن ریش وای په مالی مرستو کې ځنډ ضروری وو.
هر څوک باید حوصله وکړي. موږ به د دې وخت نه تیر شو او یو څه چې موږ پرې کله هم خبرې نه کوو او باید چې خبرې پرې وشي او هغه دا چې په موږ یعنی امریکا هر سل ورځې پس یو ټریلیون ډالر پور سیوا کیږي دا باید ودرول شي. دا غلطه د تلو په اړه به سغو سوي خو موږ به د غزه ته ورزو او د امریکې د ګټو ساتل به روان وي.
نړیوال مشران په د مارچ په میاشت کې د برسلز په غونډه کې د شام سره د مرستو په حق لا خبرې اترې کوي. واشنگتن کې د وایس اف امریکا د خبريالې کیتھرین جپسن د پاره ارباب محمود علي وایس اف امریکا ډیوا واشنگتن ڈی سی.
د صدر ترامپ انتظامیه د امریکای نه د غیر قانوني کډوالو د وستلو خپل منصوبه په توندې سره عملي کوي او په لوی کچه غیر قانوني کډوال د کیوبا، ګوانتانامو بی او زینو نورو سیمو ته هم لګي. د بی او ای الاین بیروز په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی چې تفصیل یې تاسو ته زموږ همکار بختور شاه په دغه ریپورت کې وړاندې کوي.
په دفتر کې د لومړی ورځ نه صدر ترامپ غیر قانوني کډوالي یو قامي ایمرجنسي وبلله او په خپل انتخابي ژمنه د عمل کول وعده تکرار کړه چې په ملیونونو غیر قانوني کډوال به زر تر زر د امریکانو وباسي. خو قانون پوهان وای د ملک نه غیر قانوني کډوال وستل یو پورا قانوني عمل دی.
تاسو ته یو نوټیس صدر کړی شي چې پکې تاسو خلاف کاروایی شروع شي. تاسو بیا پناه غستلو خواست کوي او په امریکا کې د پاتې کیدلو لپاره د خپل حق دفاع کوي. د کډوالې د دې پروسې په اخر کې تاسو د میګریشن عدالت کې جج ته مخامخ کیږي. که په اخر کې تاسو دغه مقدمه وبیلې نو بیا تاسو ته د ملک نه د وتلو امر درکړي کیږي.
مرمن فلیما زیاتوی د ملک نه وستل زر هم کېدلی شي او پکې وخت هم لګېدلی شي.
دا ممکنه ده چې د ځینې کډوالو په وستلو کلونه ولګي چې ترسو هغه خپله مقدمه بیلی او داسې هم ممکنه ده چې ځینې کډوال امریکا ته د راتلو څو ساعت وروسته خپل ملک ته واستول شي او یا یې دلته کلونه شوي وي خو د ټرمپ د وروستۍ پالیسۍ تر مخې په ګنټو کې دننه ونیولی شي او د ملک نه وویستل شي.
د ټرمپ د صدارت د لومړۍ ورځ یعنی 28 جنوري نه وفاقي چارواکو تر اوسه د 8200 نه زیات کسان نیولی او نورو ادارو ته هم په دې لړ کې د مرستو خواست کړي.
مونږ ل ډیر څه کول دي، مونږ په دغه کار کو، مونږ داسې لارې چارې ګورو چې پکې ډیر کار وستل شو.
انتظامیا د کیوبا په ګوانتانامو بی کې پوزي مرکز د غیر قانوني کډوالو د ساتلو لپاره کاروي.
دغه یو بل ځای دی چرته چې مونږ کډوالو لپاره 13000 کټونه یا بسترې لرو. صدر ترامپ ژمنه کړې چې تر ټولو خراب مجرمان به ګوانتانامو ته بوزي،
خو په دې کار کې قانوني خنډان راولاړ شوي. په نیو مکسیکو کې یو جج د درې وینزویلا کډوالو ګوانتانامو بی ته لیګل ودرولې دي.
This is the first time in US history that
دا د امریکای په تاریخ کې لومړی ځل دی چې امریکا په خپل خاورې نیولې کډوال ګوانتانامو ته لیږي.
د ملي امنیت دفتر وایس اف امریکا ته ویلي ګوانتانامو بی ته هغه کډوال لیږل کیږي چې د وستلو اخیری امر ورته شوی وي او پکې خطرناک مجرمان شامل دي. هر څه که قانوني خندان شته، خو د ټرمپ انتظامیا د غیر قانوني کډوالو د وستلو کار لا زور ورکړی دی. د وایس اف امریکا الین بیروس د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه د عوام لري. په خبرونه کې نور مهمه ریپورتونه هم لرو. تاسو سره به شامل اوسو د بلوچستان صوبې ولوریته چې ریچ په هر نه ځله کې د کویلی عادت کرو د قانون په خوریکه په یو ګاډي چاودنه شوې ده. چارواکي پیښه کې د یو لستنو وژنه او شپږو ژوبلې دوه تایید کړی دی. د هرنایی ضلع مرستیال کمشنر حضرت ولی وی او ای ډیوا ته چاودنه او مرګ ژوبلې تایید کړی دی، خو ندی ویلی چې مزدوران د کوم ځای دي. راځي چې تفصیل یې د حفیظ الله ستوري شیرانی څخه په دغه ریپورت کې په ګټه سره وګورو.
سلامونه تاسو وایس اف امریکا دی وګورئ، زه حفیظ الله ستوري شیرانی ما د بلوچستان یلات په پښتني سیمه هرنای په تحصیل شارګه کې نن سهار یو چاودنه سوي. د چارواکو په وینا چې په دغه چاودنه کې لستنه وجل سوي او شپږ پیان سوي دي. د هرنای د امرستیال کمشنر حضرت ولی کاکړ په وینا چاودنه هغه محل سوي چې کله د کولی قانونو مزدوران په یو موټر کې لا بیلابیل سیمو څخه راټول سوي او په یو موټر کې ناسو د شارګي بازار ته روانو چې په کې د ټاکري په نامه سیمه کې حالت د سړګاړې ته چاودیدونکو توکي پر چاودیدلې چې په نتیجه کې لستنه وجل سوي دي او وای چې شپږ تنه ټپيان سوي دي. ټپيان دا وخت د کوټې سیول هسپتال ټراما سنټر ته راوړل سوي. د یادې پیښې چې کوم موټر چلوون کيده هغه هم راوړل سوي دي. پر دغه ټپيانو کې دلته د کوټې په د ټراما سنټر کې تر درملنه لاندې دي. لغه سر مش خبري کړې دي چې تاسو ته دغه پیښې د دسترګو لیدلې حال دراوړو.
موټر ما خپل چلوړم دا سیونیم بجټم ایشاباس کول کمپنی باران کمپنی دا لیبر مرخه سوزو هغه سر ملزم لازمی مزاډی مخول ده اوس په ټیکیشن لرم.
دا په ځای سره راوړو سوزو بالکل بس خالص دروب وسو ما دا یو یو په ما منځه کوټه وسو ما په ټایر باش ټایر باش سر سره ګاډي زرا وته مو ګاډي داس په شل کې تا و اس په لخان شلو ولې په دا ځای کې اسټ کې تا و نو مو زین راوته لوم او یو مو راوي ست درې کسان مو زین راوته مور تقریبا ستاره کړه کسان نور سره سره هغه از باندې پات سو یان سپاته
هغه تا ته نه دي
واش واش خبراتو خو ګیر زدلم دره کې نه راځي
غټ دماکاو
یار دوه نه دماکاو ګاډي تقریبا 20 منټ فوټ را فاته
د چلو
را پرابو سب دا روټ زو هر جمعه ز بازار ته راځم داخله کراولم نمبر دی او دې زو رسوم کار علم دی دا رسوم له کمپنی له طرف زو دا
نو دا ټراما سنټر د مشر ډاکټر ارباب کامران کاسی په وینا چې شپږ ټپيان چې راوړل سوي دي په هغه کې د دوه حالت له خطر سره مخ دي.
نو زموږ بندوبست صحیح دی. زما ګرد ډاکټران موجود دي، د ټراما ګرد ټیم چې دی زما غول الرټ دی ال ډپارټمنټ موږ ګرد زله پر یو پیج یو سیول هسپتال ټراما او زموږ سره سکیورټی منسٹر دا ګرد موږ ټچ یو.
لبلی خوا په پیښه کې د وژل سوو لاسو تنو کولکان مزدورانو د جنازې منځونه د شارګې د فوټبال په لوبغالي یا میدان کې ورکرل سو او لغه پس د غوی جسدونه د دوی خپل پلارنې سیمو ته د امبولانس په واسطه چې دغه لړدول سوې دي. د چارواکو په وینا د وژل سوو مزدورانو د ټپیانو مزدورانو تعلق د خیبر پښتونخوا له اپر دیر سوات او شانګلی سره دی. د یادې پیښې زمواري تر دې دمه کوم چانه د منلې خطر دی وړاندې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د داسې پیښو زمواري ناقانونه ګرځول سوي په بلوچ پښتونخوا شډالې چې دغه پر غاړه اخلي. له بلې خوا د چارواکو په وینا چې له پیښې وروسته هلته د امنیتي ځواکونو عسکر په لوی شمېر کې رسیدلی دي او یاد سیمه په ولکه کې اخیستې ده او د پیښې کوم معلومات هغه هم ترلاسه کوي.
وستاسو بیا یو د وزیرستان ولوریتا وسلوالو په جنوبی وزیرستان د کسٹمز ادارې جو چارواکو په ګډون څلور کسان تختولې دي. بل خو د پاکستان پوځ ویلي چې په خیبر پختونخوا کې په 15 مختلفو ځایونو او پیښو کې د تحریک طالبان پاکستان دیرلس وسلوال وژلي. راځي چې تفصیلي د عدنان بیٹنی څخه واورو.
پولیس وای دا پیښه د افغانستان پولیس ته چیرمه د بیرمل تحصیل شولم او اعظم ورسک سیمو کې شوې دي. د کسٹم سپریډنټ نثار علي، انسپکټر خوشحال خان او د وزیرستان چیمبر اف کامرس مشر سیف الرحمن هغه محل وتشتول شول کله چې دوی د انګور اډې د کسٹم دفتر د معاینه وروسته وانه طرف هانفو. په سیمه کې په سوداګرو او عامو خلکو کې لدی پیښه وروسته ویرا او اندېښنه خوره شوې ده.
نو د سیف الرحمن غونډې کاس کاروباري کاس چې دا یوره محفوظ پته نشه هغه هغه واشه او سره ډاکټرونه هغه واشول سره د کسٹم ول هغه واشول نو دغه هغه کاری دغه بدامنی چې وی د مش په علاقې کې دغه مطلب دا دی چې نشو په خپل وطن په خپل علاقې کې هغه خپل کاروبار نه پرېږدي ګډ وزن بوراوی چې رو بل علاقې تدریم دي.
د دې پېښې وړاندې له اعظم ورسکسي څخه هم د پاکستان ریډ کرسن سوسایټي او ډاکټر نومان خټک تشتول صفای نو موږ د شریف کوټ روغتيي مرکز کې د وړیا تیبي کیمپ پر محل د وسلې په زور نامعلومه کسانو تشتولې چې ناروغان ته تیبي معاینه کفله. د پولیسو او انتظامیه سرواکو په فایده د تشتول سو کسان د مندلو او خوشکړو لپاره لټون روان دی.
ځدات ایرونی چې اولاد ادمو ای جی سی نوستای یو سره ملشی دی فوجینا دی الیکاپټر دی د موډی پیو نوستای د یو سره پولیس تای پرځ کې چوکۍ لګیدلې دی خو د بد قسمتای نه دغه خلک په دابند سترګې پټې کړې دي.
دا لومړی ځل دی چې د کسٹم افسران یا تیبي کارکونکو تشتول کیږي. تر دې وړاندې هم تشتولو دا ډول پېښې شوې دي خو تر اوسه په تړاو کې څوک نه دی نیول شوی.
دا یو سترونګ میسج ورکړي حکومت ته چې په دغه علاقه کې د حکومت ریټ ختم شوی دی ځکه خو درنه داخلك تم چتي او سرکاري چارواکي په خپل وچتي دي نه کم خلک چې د اوجستا پروټیکشن ورکي حفاظت ورکي ای په خپل باندې اغوا کیږي. دویمه خبردار چې په علاقې کې خوف و هراس هم خوريږي او ورسره ورسره د حکومت هم نقصان کیږي ځکه چې ظاهر خبره ده د دې سره چې کوم سرکاري مشینري د ډیسرپټ شي او فولي نه فنکشن کیږي. موږ اوس هم ګورو چې د ماخام تاڼو ته آلموست تالي ولګي د دې نه علاوه هغه پټرولینګ نشي کولی ځکه چې دا ترټ ورته چې افغان شي یا بریدونه پیون شي. دریم د دې د ټیرر فینانسینګ هم یو مهم وجه ده مخکې خو صرف تحریک طالبان پاکستان خو سواړو واړو ګروپونه دي چې دا خپل فاندینګ د پاره هم داسې کارونه کوي.
بل خو د پاکستان په وزوی چې د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان خیبر لکی مروت او ډیر اسماعیل خان کې تازه عملیات ترسره کړي دي چې پترس کې دیارلس وسلوال وژل سوي او د پوز وینا د مخې د عملیات د استخباراتي معلومات پر بنیاټ ترسره شوی دي خو د مرجول په خلل آزاد سرچینو ندیش هوائی عدنان بیٹنائی ڈیفا جنوبی وزیرستان.
تاسو د امریکا غاګ ډی وی خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګوري او اوري. د سیمې خبرونو ولور ته بیا هم زو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی په لیبیا کې چې کومه کشتۍ ډوبه شوې ده تر اوسه پکې د 14 کسانو مړی موندل شوې دي او ټول د خیبر پښتونخوا صوبې دي. په مړو کسانو کې 14 یوازې د کورم ځلې دي. عثمان خان د ځینې اغیزمنو کورنیو حال راټول کړی. راځي چې په دغه ریپورت کې وګورو.
د لیبیا زاویه خار کې د سمندري بندر سره نږدې ډوبه شوی کشتۍ کې سلور کسان د پیښور درمنګو کوچی آباد دي چې په خپلو کې نږدې رشتہ دار دي. په دوی کې دوه کسان اسماعیل خان او همراز په ریسکیو عملیاتو کې ژوندي ژغورل شوي. ابرار تر دې دمه بې درکه دی او د ټولو کشر انیس خان په دغه پیښه کې مړې موندل شوی.
دا انیس چې کوم دی دا خو کم ایجو د تقریبا 8 پورې سبق ویلو نو د بیا روزګار ته پلار سره مزدوری ته دکانداري لپاره د کپڑو روزګار کې نو هغه لپاره مخ وکړه نو دی روزګار کولو او دا بل ابرار چې کوم دی د هم روزګار کولو د واده شوی خو بچی غالبا یو بچی به وي او د دیم دام ریج نو 23 سال عمر یو. دا بل همرا زالک چې د دیم واده نه شوی دام ینګ دی 21 22 سال ایج دی او دا بل چې کوم دی اسماعیل خان نو د دې تقریبا 37 سال ایج دی نو دا د دې سلور بچی دی غالبا.
د پاکستان خارجه دفتر ویلی په نسکور شوی کشتۍ کې دریش پیته د پاکستان وګړي سوارو په کوم کې و دیرش محفوظه پاتې شوی دی. پیښور کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے چارواکو ویلي د پیښې وروسته په سمدستي توګه د پیښور په شمول بیلابیلو سیمو کې د سمګلرانو په ځایونو چاپی وهل شوی او په هڅو کې دي چې یا د پیښه کې ککړ کاچاګبر ونسی. د باجوړ صادق آباد پاټک سیمې سراج الدین هم په هغه کسانو کې وو چې په غیر قانوني توګه یورپ ته د تلو په تکل کې وو او په نسکور شوي کشتۍ کې ژوند بایللې. د کورنۍ په وینا هغه په سیاسياتو کې ماسټری کړې وه او په سعودي عرب کې به خواري مزدوري کوله.
که زه تاته ویم زما د خویندې دلته کور کې پرتې دي ماسخوتن کې بیګا ماسخوتن کې زه ورغلم او دا پرتې دي بس لکرغړی واده ورې دوه نه کړې دي شي نه جړلې شي وازونه پاکن ختی دی. منگ مہربانی تاسو وکیو منگ دا کم مړ چ دی کدا ار سنگ دی پسی دی سرم نه پدی پسی دی خپیم نه منگ له دون یو یو توخنه منگ لرا وړی دا بس تاسو غاټه مہربانی په منگ باندې ډیره سخت ده د کلی گاوان خلق را روان دی مړ نشته دی او جړشت دی.
د وروستي کال 2000 رشتم په محل د لیبیانا د سمندر د لارې تلون کې یو شمیر کشتو ډوبې دو پیخي ریپورت شوی په کوم کې په لزګونو پاکستانیانو مړینې ریپورت شوی او اوس هم داسې ډیر دي چې بې درک دي. د پاکستان په ګډون د نړۍ یو شمیر هیوادونو نه ځوانان په غیر قانوني توګه یورپ ته د اوړېدو لپاره د خطرو ډکو لارو انتخاب کوي په کوم کې د لیبیا لارې ته مرکزي ځانګړتوب ترلاسه دی.
ډېر ځوانان یې پکې تباه شوې ډېرې میندې بورې شوې او ډېرې تورسرې چې دی هغه کونډې شوې په دې کې. نو لحاظه خبره دا ده چې دا کوم حالات روان دي دی ته موږ دا درخواست کوو دا خو اوشو نور داسې ونشي داسې یو اقدام دی اوچت کې چې آینده لپاره د دې مخنیوی وشي.
مطبوعاتو د غیر قانوني تارکینو شمیرې او تفصیلات راجمع کوونکې ادارې انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن د کال 2023 د یو ریپورت تر مخه لیکلي پاکستان په غیر قانوني امیګریشن کې د نړۍ په ډومبي 15 هیوادونو کې یو دی. ریپورت کې ویل شوی د کال 2021 په مقابله کې کال 2023 کې د پاکستان نه غیر قانوني مایګریشن کې 280% اضافه شوې ده. عثمان خان وایس اف امریکا ڈیوا پیخبر.
د پښتنو ملت پالو ګوندونو په بلوچستان کې د ناقراری او پی ټی ایم د غړي علي وزیر او نورو نیولو پر ضد په کلا سیف الله خار کې لاریون کړی دی. غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې په سیمه کې امنیت پر ځای کړي او نیول شوي مشران دې راخوشي کړي. نور حال یې د نعمت الله سرحدي په ریپورت کې ګورو.
د پاکستان په ناقرار بلوچستان ایالت کې د پښتنو ملتپالو ګوندونو د پنځشنبې په ورځ په کلاسیپلا ښار کې یو بل لاروین وکړ او له حکومت څخه وغوښتل چې په دې صوبه کې د امنیت ډاډمن کړي او پی ټی ایم مشران دې په ځانګړې توګه د قومي اسمبلی پخوانی غړي علي وزیر دې راخوشي کړي. په کلاسی پلا شار کې په دغه لوی احتجاجي لاروی نه غونډه کې عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند پی ټی ایم او انډیم شامل وو. د لاروین پس غونډه ته مشرانو په خپل ویناو کې وویل چې بلوچستان کې وضعیت اوس مهال ډیر ګډوډ دی. حکومت د امن وضعیت قابو کولو کې پاتې راغلی دی.
دا اجتماعي ووټ دی،
دا چې په دې وطن مخ را کړی دی دا اجتماعي اور به په اجتماعي اتفاق وژنه په افغانیت به وژنه په ورورولي به وژنه په تاریخي والی کامی والی به سره اړه
د بلوچستان حکومت تر اوسه د ملت پالو ګوندونو وسنۍ دغه احتجاج په اړه څه نه دی ویلي خو د صوبای حکومت بیان شاهد رین مخکې ډیوا ته ویلي وو چې سوله ییز لاروینونه د سیاسي ګوندونو حق دی صوبای حکومت هڅه کوي سو عام خلکو ته اسانتیاوي او د پرمختګ لپاره امنیت ټینګ کړي خو د ملت پالو ګوندونو مشرانو غونډې ته وویل سپښتانه د خپل حکومت لپاره ژغ پورته کوي او حکومت د دوی ژغ خاموش کول لپاره لټور لارو کار اخلي
نن دوی ورته وویل چې علي وزیر دا پس منتقل کړي سکرتا نن سکرتا واستوي سبا به ورته وایي چې دا واستوي بل چیرې هغه به بیا بل چیرې استوي
د کامی اسمبلی یو پخوانی غړی او د پیټم مخکښ علي وزیر د بلوچستان ایالت په ګډانی زندان کې بندي وو دوی ورځې وړاندې د بلوچستان حکومت د نور کزیو لپاره سند ایالت پولیس ته وسپاره د پاکستان په هر ګوټ کې د علي وزیر په وړاندې مقدمه سب سوي دي او هلته په محکمو کې وړاندې کیږي نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا ټی وی چمن
په اسلام آباد کې ګڼ شمېر خبریالانو د پی ایف یو جی ای تر مشرۍ لاندې د بندپاتو له کبله تر پارلمانه پورې د پیکا لانجمنه قانون پر ضد احتجاج کړی دی او په پاکستان کې یې د خبریالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. دا احتجاج په داسې وخت کې شوی چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په خپل تازه ریپورت کې پاکستان او سودان د نړۍ دویم خطرناک هیوادونه بللې دي چیرته چې خبریالان له سختو ګواښونو او ننګونو سره مخ دي. بلخوا د پاکستان حکومت وایي چې پیکا قانون د خبریالانو پر ضد نه بلکې د جعلي خبرونو د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی. د ډی بی خبریال وقار احمد تاسو ته دغه احتجاج کوونکو سره غږېدلې دی او په دغه موضوع باندې تاسو لپاره معلومات راغونډ کړي. راځي چې په ګډه سره وګورو.
کوشش یہ ہے ہم تمام جو صحافتی
د صحافتی تنظیمونو حسدا د چ حکومت قانې کړی مخ کې لدی چې پری کړی وکړي د خبریالانو نه پښتنه وکړي چې دوی سغواړي مونږ د دروغجنو خبرونو ملاتړ نه کوو خو پښتنه دا ده چې د جالي خبرونو تعریف بسوک ټاکی حکومت د فیک نیوز تعریف په پای کې د وغیرہ کلمه کارولې ده چې لمخه هر خبر جالي اعلانولی شي زله حکومت غواړم چې دا او پیژني سبا چې دوی اپوزیشن تلاڑ شی هم دا قانون بد دوی پر ضد هم اوکارول شی
مونگ لہر لورے د تاو تری خوالی کاریو لومړی هغه پټ لاسونه پکې ککړوی چې کله مونږ لا درک کوي او کله مو په ضد جالی مقدمه جوړوي څوک مو ټپی کوي نو څوک مو وژني د دې ټولو ستونزو سربیره زموږ اقتصادي استحصال هم روان دی مونږ لا هرې خوا ځپل کیږو خو پی ایف یو جی تل د ظلم په ضد مبارزه کړې ده
یعنی کسی اور چیز میں ترقی نہیں کر رہا پاکستان یوازانی پرمختګ دا کړی دی چې د خبریالانو د پاره د نړۍ د خطرناک ترين هیوادونو څخه یو خطرناک هیواد بلل کیږي دلته د صحافیانو د وجنو پیخي او رستر بل زیاتیږي او هغوی خپل امنیت ته جدي اندېښنې لري که څه هم په رسمي توګه پاکستان جګړیز سیمه نه ده خو د خبریالانو د پاره پکې د کار شرایط داسې دي لکه د جګړې په ډګر کې چې وي نو نه پوهیږم چې په داسې حالاتو کې دا هیواد څنګه ځان جمهوری بلی
سینسرشپ ہے وہ انسٹیٹیوشنل نہیں ہے
پاکستان کی سینسرشپ یوازی دی دارو لخوا نہ دے بلکہ پخپل خبریالان هم د یری لا ملا زیاد سینسرشپ کوي دوی پداسی چا پیریال کی کار کوي چې خپو هیږي ک سو وای نو ختمی با زورول کیږي نو ک او وایو چې په پاکستان کې سیلف سینسرشپ درې چندا زیاد شوی دا به هیڅ غلط نه وي
د پاکستان غټ اقتصادي خار کراچۍ کې ترانسپورټران وایي د کراچۍ زیاتره ترانسپورټ د پښتنو دی، خو په دې وروستیو کې د پخوا په څیر یو ځل بیا د دوی د روزګار ضد خلک راپاڅېدلي دي او ګاډي سوځول یې پیل شوي دي. دوی وایي په خار کې ترافیکي پېښې کېږي او تور یې په دوی پورې کول کېږي. نور حال څه دي؟ راځئ چې د ډیوا خبریالان فضل عزیز او ذوالفقار بیټنی څخه په دغه ریپورت کې وګورو.
د ډمپرز ګاډو اتحادیه د شمیرو تر مخه کراچۍ کې د سونو پښمنه کې ډمپر ګاډي د اوګدی مدیره سه د مزدوري د پاره چلیږي، خو په دې ورستوي کې د دوی پر ضد سازش شروع شوه دی.
چن عناصر هغه کوشش دا کوي چې یاره مونږ هغه د پښتون د ماجر جګړه پیدا کړو. مونږ دا وایو چې ترانسپورت چې دی دا د سیاست نه بار دی. زما په ترانسپورت باندې سیاست مکوي، زما په لاشو، زما په اکسیدان چې کوم شهیدان دي هغه هم زما دي. کراچۍ باندې د دوی حق دی، کراچۍ د ټولو ده.
نو موړي ویل په تیرو څو ورځو کې په کراچۍ کې د 1500 پورې ګاډي سوځول شوې دي او حکومت په دغه شر جوړونکو خبر دی چې کوم خلک دغه ترانسپورت ضد سازش کوي. کراچۍ ښار کې پروستیو کې د ګاډو سوځول او خلکو راپارولو په تور د مهاجر قومي مومنت مشر افاق احمد او هغه سره څو نور کسان نیول شوي او جیل ته لیږل شوي دي. افاق احمد په 9 فروری خبري غونډه کې ویلي وو حکومت دې غټ ګاډي کنټرول پی کنه مهاجر ځوانان دې ثابت کړي چې دا ښار لاواریس نه دي. خو د پیپلز ګوند صوبای حکومت وای چا تبا د امن خرابولو اجازه ورنکړي.
گورنمنٹ کسی پولیٹیکل، کسی مذہبی یا کسی جماعت،
حکومت با د کوم سیاسی، مذهبی یا گوند او تنظیم په خبرو کې رانشي. چې څوک هم د نام نه جوړولو هڅه کوي یا ورتا لسانی رنگ ور کوي هغه تبا اجازه ور نکړل شي او سین حکومت به پر ضد کاروایی کوي.
سند حکومت کاروایی کوي.
هغه ویل په کراچۍ کې یوازې د غټو گاډو د وجې نه، بلکې د وړو گاډو او موټر سایکلو د غلطو د وجې هم پیښې کیږي او هغه د پولیسو کوتاهي هم مني. پرون بیا د سنسوبي د کورونی چار وزیر زیال حسن لنجار په مشرۍ د کراچۍ د امنیت او ټرافیک قانون عملی کولو په اړه غونډه شوې او د قانون کلک عملی کولو په اړه پولیسو تر کلکو ګامونو اخیستو ویل شوې دي. په کراچۍ کې په ډمپر گاډو مزدوري کوونکي وایي د پیخو تورونه په دوی لګول کیږي خو د پیخو یوازینی ذمہوار دوی نه دي.
او اوس موږ دې صبح کې وګورو، سند صبح کې وګورو، هم زیاتې ور سره شروع پدې دي چې یو لسانیت طرف ته شهر روان دي، ځکه چې ترانسپورت سره ټول پښتون وابسته دي. عمومي لحاظ سره چې وګورو نو دا پښتون کمزور کول غواړي پدې لحاظ باندې.
سند حکومت په کراچۍ ښار کې غټو گاډو ته د شپې د 11 بجو نه تر سهار 6 بجو پورې وخت ورکړي، خو پرون بیا د ترانسپورټرانو د صوبایي حکومت سره لیدو وروسته دغه وخت د 11 بجو په ځای 10 بجو کړل شوی. خو ترانسپورټران وایي دا د 8 بجو تر راوستل شي چې دوی پورا مزدوري کولی شي. د خپل همکار ذوالفقار بیټنی سره فضل عزیز، وی وی ډیوا، کراچۍ.
د اروپایي ټینګ ټانک جرمن واچ لخوا خور شوی کلایمټ ریسک انډیکس CRI یا د موسمیاتي خطرو لړ 2015 ریپورت کې پاکستان د لاتینی امریکایي هیواد بیلیز او یورپی هیواد اټلینا پاس د موسمیاتي بدلون په حواله 2022 کې د نړۍ دریم زیات متاثر هیواد خودل شوی دی. دا وخت پاکستان او په خصوصي توګه پښتونخوا د موسمیاتي کوم ستونزو سره مخ ده او حکومت په دې اړه څه کوي؟ تفصیل یې درته مدسه شاو هاشم علي په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
د جرمن واچ دغه ریپورت وایي کال 2022 مارچ نه تر اپریل پورې د پاکستان شمالي برخو یعنی خیبر پختونخوا او گلګت بلتستان کې ناڅاپي ګرمي سي واشوه. دغه تل په غرونو پرتي واوري پتی ځای اولی کېدل شروع شوه. د پاسه په بارانونو خوړونو او دریابونو کې سیلابونو شکل واخستو. چډومبیا، چترال، سواد، دیر چار سادا، مردان، سوابي او نوخار لا هوکل بیا د ملک لاندې پنجاب او سین صوبو ته دا سیلاب ورسېدو.
اوس زمون د موسمونو چې کم دي کنه دا ساوت ایشیا کولی که پوره د ګلوب واخلی، پوره ګلوب خبره کوم، دا فار د لاست 3 ډیکیډز یو درې اشاریو شو چې دا اوس هغه موسمونه نه دي او نه دا هغه ابو هوا ده. دیس هاز بین چینجډ ناو، دا اوس بدل شوی ده. یعنی مطلب دا شو چې هغه کم پیټرن سره به برسات کې دو جړې چورتم غوي هغه اوس نشته.
قورشوی سیڈنیز رپورٹ کی ویل شوی پاکستان کی دغه سیلاب په وجه دری دیرش میلیون خلق متاثر شوی یو زر اوه سوه تنان مړ شوی یو اشاریه دری میلیون کورونه تباه شوی رپورٹ وای د پنځلس بیلیونو امریکایی ډالرو نه زیات پاکستانی اقتصاد ته زیان رسیدلی و پوهان وای سخت کال هم د موسمیاتی بدلون نښې ډېرې واضح دي
پورو پاکستان پر بیس باندې کوم خبرو کو جنوري بارونو نشو نو ا د لانګ ټرم ایوریج نه د کده مونږ ته ایریا ویټډ ایوریج واخلو نو 55% سې نه نو کم شي وی دي او د خبر پختونخوا اعداد او شمار چې راجمع کی نو ایریا ویټډ کم رین فال سې دي اغا د خپل لانګ ټرم ایوریج نه یا نارمل نه تقریبا 70% سې دي نو دا کم شي وی دي نو دینا تاسو اندازہ لگی ہوئی شی سے ساک کال کم سے جمی بارہ یا جمی موسم سے وہ نوغا ڈر اوچھو
چارواکی وای د خیبر پختونخوا حکومت د موسمیاتی بدلون د منفی اثراتو د کمولو لپاره د 2019 تر جون 2023 پورې 615 بیلین روپۍ زراعت ځنګلونو ځنګلي حیات ترانسپورت او داسې نورو محکمو ته جاری کړی دي خو دې کې صرف 210 بیلین لګول شوی دي
زبا په پښتو کې خبر وکم چې دا کلائمیټ چینج دی کنه او انوایرنمنٹل ایشوز دا د جنازې کټ دی دا په شهري کې وړو جی دا صرف د گورنمنٹ کار نه دی په دې کې چې کوم دی اکیډمیا شامل ده چې هغه اویرنس باندې توجه ورکړي سټوډنټس تیار کړي یوت بس تاسو دنیا چینج کړي
ډاکټر افسر خان وای زمونږ مذهبي عالمانو او میډیا لبا د موسمي بدلون په موضوع په خپل خطبو او سیډنوزو خبرونو کې اولس په هکول وی چې د روانو چیلنجونو سره به څنګه مقابله کوي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
په خیبر پختونخوا کې د کروندګرو اتحادیه وایي د صوبایي حکومت لخوا لګول شوی زرعي ټکسونه نشي زغملی او حکومت د هلته قانون ته بیا کتنه وکړي د مرکزی حکومت په وینا په ټولو صوبو کې زرعي قوانین منظور کړي شوی چې په ملکی آمدن کې اضافه وکړي خو پوهان وایي زرعي ټکسونه به په پیداوار بد اغیز وکړي تفصیل یې ستاسو لپاره د ډی وی خبريال ریاض حسین راغوند کړي په ګډه به سره وګورو
د صوبې کروندګروایي د حکومت لخوا په زمیدارو لګول شوی زری ټیکسونه به په هوی مالی بوج سیوا کړی دیوایي حکومت باید په کروندګرو د ټیکسونو لګولو په ځای هوی ته مالی مرستي ورکړي چې په صوبې کې زراعت و د بیا مومي
دی وخت زمونږ د خیبر پختونخوا چې کم زمیدار دي نو کاغه وړو کې زمیدار دي خو غټ زمیدار دي خو زمیداری چې کم نه ده په نقصان کې روانه ده او ځکه په نقصان کې روانه ده چې پار فصل باندې زمونږ کم لګښت دی کاسټ اف پروډکشن ده هغه دومره سیوا شوی دی چې د 1300 کالو نه تاسو په دې مردان کې په دې 400 کې او په دې صوابه کې چې زمونږ په خیبر پختونخوا کې واحد دا چې کم نه زمکه ده چې دا سنه سره شکل کې نیری نظام موجود دی او فصلونه پکې کیږي زمیدارای کې ګټه وا نو زمیدارو به زمکه ولې خرڅولې
د خیبر پختونخوا حکومت په شمول په ټولو صوبو کې د زری ټیکسونو قوانین منظور کړی شوی چې غټې ځمکې د ټیکس لاندې راولي او ملکی آمدن زیات کړي په خیبر پختونخوا کې هم صوبایي اسمبلی د جنوري په 28 نیټه دغه قانون منظور کړی وو چې پکې په 50 اکړه نهري او 100 اکړه للما یا بي اوبو ځمکه باندې د 15% نه تر 15% پورې د آمدن ټیکس لګول شوی په هانوایي د صوبایي حکومت دغه ټیکسونه به زری پیداوار متاثر کړي
خلق د زمیدارې نه لاس اوچت کی دا خو خلکو په خو وی زمونه وی دا زمکه په دغه تلې دا په ابيانو مالیه کې تلې انګريزانو به دومره مالیه او داسې زونه لګول چې خلکو بنو شو ورګول زمکه به دې زبات کړ پاږي کې پالیټیکسونو کې زمما خل دا اوس کم کار دی دقه شانه او کار را روان دی
تیر کال په اکتوبر کې نړیوالی مالیاتی ادارې IMF پاکستان ته د 2 ډالر پور منځوري ورکړې او اوس هم د IMF پلاوی د پاکستان سفر کړې چې د ټیکسونو جاج واخلي د دې وړاندې مرکزی حکومت IMF سره لوس کړو چې په ملکی کچه به اقتصادي اصلاحات وکړي او د ملک دننه به د ټیکسونو جال پراخ کړي په هغه کې د صوبو لخوا زری ټیکسونه لګول هم شامل وو په پاکستان کې د دې وړاندې په غټو ځمکو ټیکسونه نو لګول شوی سرکاري شمیرې ښایي د ملک د قامی آمدنې 30% برخه په زراعت مشتمل ده او 40% روزګارونه د زراعت سره تړلي دي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
په پیښور ښار کې افغانانو د کډوالو نړیوالې ادارې یونیسیار په مرسته داسې روزګارونه پیل کړي دي چې هغه په مرسته پیسې ګټي او خپل کورنۍ هم ساتي. هغه افغان کډوال وایي د روزګار پیلولو یې څو اونۍ شوې دي او تر اوسه کار ژوند ښه روان دی. نور جزئیات د فرید شنواری په ریپورت کې ګورو.
دا د افغانستان اوسیدونکو میرولی دی او په پیښور ناصر باغ کې د بلبونو جوړولو یو دوکان خلاص کړای دی. د وای په دې دوکان کې هر ورځ 300 نه تر 400 پورې بیلابل بلبونه جوړوي
او د کاروبار لپاره چې کم دی مونږ ته نو سرویس او سپیچ کم دی یو د سولر سیستم یو لګولو مونږ له 2000 روپۍ نقدي راکړل او سنا 100 سره مونږ خپل غاړه کړل په هغه باندې مونږ دا وزاب واغستو او دا چې کم د دې د میټي ویل دی مونږ په دا میټي ویل لاړو او بس الحمدلله له روان دي بس دغه دوه مګړي مارکیټینګ کوي او بس شکر الحمدلله زه کوم پکې چالو دي خاصه ختنه خوشاله
د بلبونو په دې دکان یا سند کې میرولی سره درې نور افغان کډوال ملګری هم دي او په دې کار کې اخته دي. د کډوالو نړیوالی اداري یونیسیار شمیرې ښایي په پیښور کې داسې نور لسو ټولګو ته د روزګار لپاره پیسې ورکړي او دې سره یې 310 افغان کډوال په بیلابیلو شخصي ادارو کې په کار کړي دي. فرمان خان هم په دې بلبونو وړو کې سند کې کار کوي. دی وایي په نږدې مارکیټونو کې بلبونه د جوړېدو وروسته په دکاندارانو خرڅوي.
بالکل تعلیمی اداروں کی جسم رالکان دل تو دولسم نہ فارغ اشیاغ نروس تپ یونیورسٹیاں نہ او یا کالج نہ ہوئی فارغ یا ہوئی تپ جاب کے ڈیر مسئلے حکومتی اداروں کی نو دا ڈیر اوخو موقع دا خلق الپارا چلتا یونیسیار او سار ایس پی دی مدد سر دی مختلف روزگار نہ خلق تور کئی نو سنگ چمنگ تا دغه روزگار دی لیڈی بلپن راکڑے دے نو مونگ چدے اس فی الحال سلوریو ان شاء اللہ چپائندہ کی کوشش کو چمک پگا تو لسو تو مطلب زان سر کاریگران سو نو دا ډیر د خوشاله خبره ده چې داسې مونږ د روزګار یونیسیار او سار ایس پی خلکو لور کې
د یونیسیار شمیرو تر مخه په پښتونخوا کې 1500 افغانان په بیلابیلو آنلاین پروګرامونو کې داخل کړي او 100 هلکانو او جینکو ته په آنلاین بڑا کار ژوند روانولو لپاره لیپټاپونه او ټیبلیټس ورکړي دي.
د دې اصل مقصد دا دی چې دا الکان چې کوم دی د جینکې دا چې کوم یو هنر زده کړي په خپل خپو درېږي او خپل لکته ستجی پتر نن سبا وخت کې نوکرې ډېرې په ګرانه ملاویږي کو ته دی له یو سکل ورک نو دی خپل کاروبار جوړول شي. هغه کاروبار جوړو کیم جوړخ کیم یونیت سیار دی سره مرسته کوي. نو د دې یونیت سیار دغه مقصد دی چې یاره لکه دی خلکو له دی دا یو هنر تر پلاسه کی او دی مخ کې په خپل خپودرګي خپل د خاندان کفالت کوي خپل لکه اغیلا پیسې ګټي ځان لګټي.
میرولی د بلبونو جوړولو د لارې خپل کور ساتي او وای هیلمندی دغه زده کړې به خزو ته هم ورکوي چې هغوی دې روزګار نه ګټي تر لاسه کړي.
زما کوشش دا دی چې زه اوس ما سره په کور کې زمونږ زنانه دي زما خپل لورګانې دي زما خویندې دي زه لګیم هغه تم په کور کې ټریننګ ورکوم زما دا بل کوم استاد دی چې ما سره ناست دی دا هم لګې د ټریننګ ورکې زمونږ کوشش دا دی چې په دې محله کې سون افغانان دي زمونږ خویندې دي چې مونږ باید دا کسب دا هنر هغه ته ورسو. په کور کې ناست دي بې وسه دي نور هغه خو به حل وته نشي.
افغان کډوال وای په پښتونخوا کې ګرداس افغان ځوانان او جینکشته چې بیلابیل تربیتونه تر لاسه کړي او اوس د خپل کورنۍ لپاره د ګټي سوب ګرځیدلې دي. فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا ای خبر.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی هر ورځ سلویریش ساته پدیشنتینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټی وی تازه تولا او بهترفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویری ساتا لډی وسره اوسه.
د پیښور په یو تعلیمي اداره کې د انفارمیشن ټکنالوژي یا د آی ټی د څانګې استاده او پروفیسره ډاکټر سمیرا جوهر د جنکیو د میاندو او پلرونو نه غوښتنه کوي چې په لوڼو دې تعلیم وکړي او وایي په جنکیو تعلیم نسلونه روښانه کول دي. سمیرا جوهر سره د وی او ای ډیوا خبریالې او زموږ همکار سادیا قاسم شاه خبرې اترې کړي. راځي چې دغه مرکه په ګډه سره وکړو.
جنرلی سپیکنگ اول خو بجینه کې سوشیو کلچر نورمز د بجینه نه راتله بیکاز اغیت اویرنس نو بیکاز یو نو پوہ نوا ایجوکیشن چې دنو د پیرنټس کم او د ابا اجداد د کم نو غی بل یک جنه کې انکرج کولې نه اوس شیزونه داسې نه دی اوس چې دنو ډیر اویرنس راشو اسپیشلی زبدا آی ٹی خبره کوم آی ٹی کې به مخ کې جنه کې ډیر کم وي اوس موږ ګورو چې آیا بیچ هر نوې بیچ کې چې دنو موږ سره د پچھلے بیچ نه زیات جنه کې راځي زبدیا هوې ما چې د تعلیم کمې دی موږ سره د پویا کمی دے ٹھیک شو خلکو تدا نه دا پتا چې ایجوکیټ کې تاسو خپل مین دی خوین دی نو تاسو یو نیو جنریشن ته چې دنو یو ایجوکیټډ مور ورکوي یو تعلیم یافته مور چې دنو خپل بچی چې دنو تعلیم یافته کولی شي زما مور چې دنو ایجوکیټډ وا تعلیم یافته وا دا د زو تعلیم یافته يم زما بچی زما دواړه لوریانی دي ماشاءالله غیم چې دنو تعلیمونه کوي خزه انہوں کی کئی انٹیلیجنٹ دی ٹھیک شو نو زما په خیال د ایجوکیشن کمی د تعلیم کمی چې دنه یو ډیر غټ وجہ ده
د آی ٹی ساينس انجینئرنګ میتھس دا قسمه شو بی اکثر خلک په دې طرف ته الکان زیات رجحان وی جنکو اوس قسمه طریقې سره رجحان دي طرف ته سیوا کې دي شي صدا سي ګامونه حکومت او د کورونو په ستا غستل کې دي شي چې جنکای هم دې شو به تراشي او د نن سبا د جدید دور کې د دې ضرورت په حق ته مو اچ ضرورت شته
پارټیکولرلی د آی ٹی کا خبره او کې نو هغه هو تاسو ته په دنن سبا ټول دور چې د آی ٹی دی خو که تاسو ماته نه جنرالي تپوس کوي چې میتھس کې یا ساينس کې یا د نورو شوبو کې ولې نه زی نو زما په خیال کې حکومت د فیمل د پارا سو کوټه کی دی ان ټرمز اف نوکرو سیٹونه کی دی په تعلیمونو کې په یونیورسيټو کې په ادارو کې نو بیا چې دنو زما په خیال دا سټوډنټس چې دی ودي ډېر زیات انکرج کیږي وغيبه دې طرف ته راتلیش بالکل زما پیرنټس سبا اومدا خواست کوم چې خپل لوریانه چې دنو ایجوکیټ کې پلی لوریا نے ضروری نہ چتا سو غی میتھس تے بوزے نو فزکس تے نو بوزے او فزکس تے بوزے نو کیمسٹری تے نو بوزے اینی فیلڈ ہر یو فیلڈ چے نو خدے یو تعلیم یو مین سٹیٹس چے کم دے اگر تا سو یو جینیل چے ور کوے نو تا سو نسلو نہ روخانہ کرے
دو وائس اف امریکہ دی وسرا خبر کولم ل وقت تا کول استاد سڈیرا مہربانی ڈاکٹر سمیرا جوہر
ڈیرا مننا ڈیرا مننا زما دا پو یقینو
چ پ ازادی او مرکی با زن تا یو لار خوخوم ما تا پتوا چه کز زن دا یو نبیلوم نو بلا با لازمان خوخوم
که بلسو که کئی او کنا تهی کار سهی
دا هر انسان جواند باید دا بلا پارا یو مثال جو سی
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری دا انسان لاستا حق سرازی چه سه کڑی
تاسو هم بدلون راوسته سه
تاسو هم بدلون راوسته شه
تاسو هم بدلون راوسته شه
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
د ډي وي سره د ملتیا مو مننه کوي چې تر دا د مضمون سره په خبرونه کې مل شوې خبری خبرونه تاسو ولیده په دې خبرونه کې مو تاسو سره د سیمې او نړۍ ځینې مهم ریپورتونه او خبرونه هم شریک کړل په دې هیله چې د خپلې سیمې څخه هم خبره شوې اوسي او غواړي نور خبرونه وګوري د ډي وي په ویب پاڼه باندې هم شته او په فیسبوک پاڼه هم د دې خبرونه قربانه او مزه منزه شهید او د خبرونه پروډوسر او ماوشلی تاسو نه خپل اجازه تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسئ الله پامان
Thank you.